زوري سوي او ويختان لو وقت مخكي مخ بس بيني دودي
بشري يا دقه بقى شدنا الدور ارض دستم شاع شد دستم بيجون
بشومي وشي بهم رابورت كوالي نشم لاسونه مي كمزوري شوي او لامي هم دير درد كوي يو سوي خورمي چروغشم چنوي اتسنگ بروغشم
دوائي لمي از دورا بدي خواتو خيكي دمارا كي پر محال هم توخي تو زلي خبري پري كوي دا په نسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیر کال د جولای په اتمه نیټه وویل چې افغان راستنیدونکي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان روغتیایي پاملرنې خوړو او سرپنا ته سخت اړتیا لري. دې سازمان دا هم ویلي و چې امیندواره مېرمنې د کوچنیو او نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د هغو راستنیدونکو په ډله کې دي چې په لږو اسانتیاو سره ستنېږي. صابره چې د همدې راستن شویو ښځو له ډلې ده وایي د دې درې نور ماشومان هم ډنګر او کمزوري سوي او د وچی ډوډۍ لخوارا کچه هغه هم کله ناکله یې ګاونډیان ورسره مرسته کوي نور زړه توري سوي دي. دا وایي چې ماشومان یې کله ناکله د شپې لخوا له لوږې زاړي او دا هر سهار د بلې ورځې په اړه اندېښنه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته خواړه پیدا کړي.
مهم خدای اوس چې د ماشومان له خوبه راویښېږي او خوراک ته څه غواړي خو زه یې څه نه لرم. وچې ډوډۍ اخلي او ورته ګوري کینې او ژاړي. ډېرې ورته خواشینی کېږم. په خدای باور وکړئ چې ډېرې ډنګر شوي او ناروغان هم دي.
د صبرې تر ټولو لویه هیله دا ده چې ماشومان یې له سړې هوا او لوږې زیانمن نه سي.
ویم خدای شده ماشومان می کور و لری توانو درو چه دوی چه تلاسوک نکلی و دخورک لپارا چه و لری
په راپور کې مو له ایرانه د راستنی شوې افغانې صبري کیسه واورېده چې خپل څلور ماشومې په لاره کې زیږولې دي. تاسو کولی شئ د دغې مېرمنې کیسه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم درسره ولولئ. پته یې ازادي راډیو ډاټ کام دی. خدای یوازې صبره نه ده چې له دغه ډول برخلیک سره مخ ده او د راستنېدو پر مهال په لاره کې دغه ډول زیان کالي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې د افغانستان دننه د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند ټول فعالیتونه چې ښځو ته مخکې وړاندې کېدل منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیایي او ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري. دغه چې د خدمتونو ولې بند شوي ورزو تفصیلي اکرام الله اکرام نه اورو.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خپور کړی ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کېدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کېدونکي فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حذف شوې ده. ورته ویل شوي وو چې د دې برخې ډاکټران موږ سره نسته نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څوک غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیځ ننګرهار یوې اوسېدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د یولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس زه د ډیپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېلو سوچونو او فکرونو راته مخته راځي. مخکې به زه تللم، دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې، خو تېره اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل کېږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې له دې په زلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولې، چې له امله یې د ښځو ترمنځ رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو او نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې مطرح شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو بل پړاو ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې نن دوشنبه د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې له عمومي رئیس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. دا د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو یوه اساسي موضوع ده. نور تفصیل نوریاس نوری نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن د سویس په جنیوا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له عمومي رئیس رافائل گروسی سره خبرې وکړې. ښاغلی گروسی له دې کتنې وروسته په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیکل، د هغو مهمو مذاکراتو په درشل کې چې سبا په جنیوا کې ترسره کیږي ما هم دا اوس د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصل او هر اړخیزې تخنیکي خبرې پای ته ورسولې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایرانی لوري هم د دغو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له میاشتو راهیسې غوښتنه کړې چې ایران د دې هېواد پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل له برید وروسته د هغو 440 کیلوګرام په لوړه کچه غني شوی یورانیمو په اړه معلومات ورکړي چې له هغو سره څه وشول. د ادارې همدارنګه غوښتنه کړې چې تهران د دې ادارې څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اټومي تاسیساتو څخه څارنه بیرته پیل کړي. د اټومي انرژي نړیواله اداره غواړي چې څارونکي د نتنز، فردو او اصفهان له اټومي تاسیساتو چې د تیر کال په جون میاشت کې پرې بمونه واچول شول څارنه بیرته پیل کړي. عباس عراقچی له امریکا سره د خبرو د بل پړاو ترسره کولو لپاره سویس ته تللی او ټاکل شوی چې د سیشن بې پورس د عمان په منځګړي توپ د امریکا د ولسمشر له ځانګړو استازو سټیف ویټکاف او جارد کوشنر سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې خبرې به په غیر مستقیم ډول او په سویس کې د عمان په سفارت کې ترسره شي. عباس عراقچی تر دې وړاندې په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي وو چې دی په جنیوا کې یو عادلانه او منصفانه تړون ته د رسیدو لپاره له واقعي نظریاتو سره حضور لري او زیاته کړې ده چې هغه څه چې پر میز نه دي د ګواښونو پر وړاندې تسلیمېدل دي. په داسې حال کې چې واشنگتن غواړي چې په خبرو کې له اټومي موضوع راخوا د ایران د توغندیو وړتیاوې راونغاړي، خو تهران وایي یوازې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته لیواله دی چې د محدودولو په بدل کې پر دې هېواد لګول شوي بندیزونه لري شي، خو دا هم نه مني چې د یورانیمو غني کول صفر ته راکم کړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د تهران په وړاندې د ټرمپ د پوځي اقدام له ګواښ سره مل و. ولسمشر ټرمپ د تېرې جمعې په ورځ وویل په ایران کې د رژیم بدلون به تر ټولو غوره څه وي چې پېښېدای شي. ټرمپ د پوځي فشار د زیاتولو لپاره منځني ختیځ ته دوهمه الوتکې وړونکې بیړۍ هم واستوله. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د اونۍ په پای کې د ایران د مذهبي مشرانو پر ضد لاریونونه له ایران نه بهر د امریکا په ګډون د څو هېوادونو په ښارونو کې ترسره شول. ایرانیانو هم د هېواد دننه د تېرې میاشتې د اعتراضونو پر ضد له خونړۍ ځپنې سره سره د حکومت ضد غږونه اوچت کړل. دوی د خپلو کړکیو له لارې د چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران او امریکا ترمنځ خبرو لومړی پړاو د فبروري میاشتې په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې ترسره شو، خو دوهم پړاو یې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي. سویس د تهران واشنگتن په ډیپلوماسۍ کې مهم رول لوبولی دی او له هغه وخت راهیسې چې په ایران کې له اسلامي انقلاب وروسته واشنگتن د 1980 کال د یرغمل نیونې له کړکې چې وروسته له ایران سره اړیکې پرې کړې، سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
تاسیزمخه کلاساته رادیو نوري د روغتي نړیوال سازمان WHO وايي هغه مشمون چې بیرته افغانستان ته راستنه شوی او منظم واکسینونه نه دي کړی په دې هواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
واکسین رسیدګي وشي
ملک ثابت چې په روسیې کې له پاکستان افغانستان ته ستون شوی کډوال دی، وایي د دوی لمیش ځای د روغتیایي مرکزونو د لریوالي لامل یې ماشومان لراستنېدو رئیس تر اوسه هیڅ ډول واکسین نه دی ترلاسه کړی. نوموړي دوشنبه د سلواغي عدل وویشتم ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې له پاکستانه د ننګرهار بیسود ولسوالۍ ته ستون شوی دی.
نو موږ په پاکستان کې په ټیم په ټیم ماشومان ته واکسین راته، دا واکسین سره به ماشوم صحتمند او ښه بو. اوس دلته موږ نوی راغلي، موږ ته واکسین جیم معلوم نه دی او خدای ستاسو موږ ماشومان د واکسین نه بالکل نه غرضه دي لري دي. موږ ماشومان مریضان دي کورو کې وړکی دا 15 کلونه کته سي دي، دا ټول مریضان څوک ټوخی دی څوک خارښت دی څوک څه شي څوک څه کی.
یو مېرمن چې تازه له ایران افغانستان ته ستنه شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل سره له دې چې تر روغتیایي مرکزۍ د تګ لپاره د موټر کرایه نه لرله، خو هڅه یې وکړه چې خپل کوچنی ماشوم د واکسین مرکز ته د واکسین کولو لپاره یوسي.
مخفل ماشوم هر ځل واکسین کولو ته وړی دی، سره له دې چې آن د موټر کرایه مې نه لرله او روغتیایي مرکز هم لري و. نور ماشومان مې په ایران کې واکسین شوي او دا یو کوچنی هر ځل دلته واکسین کولو ته وړم او واکسین ورته تطبیقوم.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي او منظم واکسینونه یې نه دي ترلاسه کړي، په دې هیواد کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. د سازمان په خپل راپور کې چې د سلواغي یا دلوي پشپګشتمه خبر کړي، ویلي یو شمیر دغه ماشومان آن د شری یا سرخکان، پولیو او نورو وژونکو ناروغیو په وړاندې هم نه دي واکسین شوي. د WHO په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو او د رسنیدونکو ماشومانو په پیژندلو سره توانېدلي چې هغوی د افغانستان د واکسین په ملي سیستم کې ثبت او واکسین کړي. د راپور لمخې د واکسینایسیون په ملي سیستم کې د ماشوم ثبت کول او هغوی ته کارت ورکول نه یوازې هغوی د ژوند ګواښونکو ناروغیو پر وړاندې خوندي کوي، بلکې کورنیو ته هم د روغتیایي خدماتو اسانه لار برابروي. په راپور کې د افغانستان لپاره د یاد سازمان د استازي ډاکټر اډوین سینزا سالوادور له قوله راغلي د ټولنې د فعال ونډې او د روغتیایي خدماتو د دوامدار ملاتړ لپاره موږ کولای شو ډاډ ترلاسه کړو چې هیڅ ماشوم له پاملرنې بې برخې پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی چې د رسنیدونکو کورنیو په منځ کې هغه ماشومان ته چې واکسین نه دی ترلاسه کړی رسیدنه د خطرناکو ناروغیو لکه شری او پولیو د خپرېدو د مخنیوي او د تر ټولو زیانمنونکو وګړو د ساتنې لپاره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېر یو کال کې له بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان څخه سلګونه زره افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خراب اقتصادي وضعیت او د روغتیایي خدماتو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. افغانستان ته د بیرته راستنو شویو کډوالو له لارې د پولیو وایروس انتقال هم یو جدي اندېښنه بلل شوی. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ 13 میاشتې ټینګار کړی و چې ټول هغه مسافر چې د افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو واکسین ترلاسه کړي. دغه بنسټ په خپل اکسپانه لیکلي چې د هر عمر کسانو واکسین کولای شي د هیوادونو ترمنځ د پولیو وایرس د لیږد مخه ونیسي. له بل خوا ملګرو ملتونو سازمان د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د 12.9 میلیونه ماشومانو ژوند د شری، نسناستي او نورو ناروغیو له امله له ګواښ سره مخ دي او هغوی ته روغتیایي پاملرنه حیاتي ارزښت لري. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف له دې مخکې په یو ګډ اعلامیه کې ویلي و چې د 2015 کال له پیل څخه تر اګست میاشتې پورې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر 8500 تنو ته رسیدلی. د دې ترڅنګ WHO په خپل راپور کې ویلي چې د 2015 میلادي کال له پیل څخه تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې 193 ماشومان د شری له امله مړه شوي او د تیر میلادي کال په ترڅ کې په دې هیواد کې د پولیو نه پیښې هم ثبت شوې دي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري. نن مو میلمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی، هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس یې په ننګرهار کې اخیستی او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سره محترم تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې باید دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنواري حضرت عثمان نوري باندې پلار خو می د خدای وبخي وفات شوه دی او مور می ژوند دی. وی راته دا انتخاب کړی او مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپیوټر ته ویلي او ما غلطه می ذکرین کړی شپل می دا غي ناخسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلو او دلته مو خپل ژوند بیرته سره شروع کړو چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته اوسېدو، ژوند مو انتخاب کړ، دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرت شپې پای ته ورسېد. دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم او قرار ته 12 ټولګي پورې د مکتب یو ښوونځي کې موږ زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسې دوم نمره فارغ شوم. باور سره پسند کې مودینی زده کړم کولې او په ټوله کې هغه مروج زده کړې چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو حد پورې وکړلې. اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویلې او په زمون کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره به لوړې زده کړې شروع کړلې.
د ماجرت وخت به تاسو لا بمبر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس وکاو؟ کومه خاصه خاطره کې در په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړئ.
ډیر مننه سروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې څون سخت شپې وي، سخت حالت ما ته بده و چې یو خو ځغې وخت کوچنی و ما یعنی زما په باور باندې زبر د سیده ديار له سوال سو کلو زه کوم چې الته تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره او بیا الته کوم هغه د های لیول کوم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود. دلته چې راتلم یو خاطر خدا و چې الته زما نیا و نکدي خدای وبخي عمل تخخ شي دا غوی سره چې کله زما والي سب دي خدای وبخي غزه ځان سره بوت لمو چې زه دا فاینل مخخه ده زمونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیل دل زه ډیر زیات خفه شوم زګ از ما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې موخ کې کتل چې دا ما د پاره خوشینون کې و چې دومره وخت مرغه چې یو خاوره یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی ژبې خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کید موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړه نه کړ خره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پغی منی لاړ شو ولته به سحر لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سحر بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مر پاسیم واده هیڅ داشینه پاسانی موږ نشو ځکه ته پاسپورت ضرورت وو پاسپورت یو بین المللي اجازه ضرورت درلودل امکانات ته ضرورت درلودل چې دا یو ډول لوی پروسیجر موږ جو دا یو بده خاطر وزما په نظر ماته دویمه بده خاطر چې ماته دا والته ما یک شمه ورځ موږ والیبال کول زما تر یاد شي فوتبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شین دلته په افغانستان کې متاسفانه نو ځکه دلته د خونځي او کوم نصاب چې دی واغې د زمکه اسمان فرق درلودل دی جغرافیا د روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کومه نو دا ما پر یو بده خاطر و چې زه هغه جنرالم دلته د زکو کیفیت خورا کمزور او خې خاطرې مو هغه نه دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان خو عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو جذبه بازار ته ولاړ نه نو هغه خونه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کالداري هغه چینج روپی به ورته ویلې میده روپی هغه ورکړي هغه به ډېر زیات مونږ بازار ته رسول کور ته راوړو ډېر ارزانی موجوده وا او د مهاجر بازار داسې بازار چې هغه ته مونږ وسم کله کله د قصي اورو چې خلک به ویل چې دې بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هر څه پیدا کیږي نو خو بازار وو په زمن کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې او بل زموږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی وبا چې راتیر شوی دی همدلته په جلال آباد کې دا ویلی لسمه ویله درشتمه ویله څلشتمه د ترخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې ځکه لو ګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاد شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لورز دکتور ته مو مخه کړه څه مول وستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې وه او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لینګویج اینډ لټریچر فیکلټي کې دا شمولیت لري هغه تقریبا تر نهه سمستر پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 کال کې دا غوې زموږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ ایغه انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه مډی کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت مراد د غاړې وو البته زبلګ په دې برخه کې لیک جوړ لا شم هله چې زه احساس درې سلو د حقوق دغه موضوع راټاو کړل شم زه چې کله د لسم چولګین فارغ دمه مغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما به مجلې لوستلې ما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودلو ځکه په دومره سانتي او سہولت ما افغان ځوانانو ته نو ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ویوارنس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ولري څنګه وی پانی تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب دی برخې سره موجی شي څنګه وکول شي ځانته مخکې برخه وټا کی خو ځخه ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج و ما په تناسب سره البته زه چې له 12 فارغي کوم تر یو کال یو نیم پورې چې خپل د پهنتون زده کړې شو کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفې د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چورته ویل شي یا کم کریکولم چې ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خون کې مو له حقین ورسته بیا مستقیم زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د خونی زی څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی وي ورته وایي د برخه کې زه مصروف ما دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د مسخین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټي مونږ لوستلې یا د شپې د خوانه کم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف ما بیا په 2019 کې چې فارغي ګو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوري ته خو یو لیکوال جوړيږي ته خو یو ژباړون کې جوړيږي ته نه ودیب جوړيږي البته په سره کې کتاب هغه 100% ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړيږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نورم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنه او ژباړه برخې کار وکم له همدې عمله د یاران په نوم یو وپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو مون سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکي او مون سره لیکنه وکي انسب د خدای ژوندۍ لري غیر اثر اړیکونه کې اوله اجمل انسب زکه دوی ته مې ولیکنه سوالي واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه او په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو دغه لیکنه انسب خو خکړې وو اماغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه یو وخت پورې یاران سره ژباړې لیکنه مو مرتکه وه د سپورت په برخه کې مو مرتکه لیکنه کوله او بیا چې هغه میژن خلاصيږي بیا اونټر شکل باندې د مختلفو ویپانو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو او مغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت پورې زموږ د کتابونو چاپیږي او نور قصي او ادبي حدسه وسله غوړي
د پونتون دی دورې کومه خاطره نه لري پانتون دوره ډیره جالب دوره دی
او جالب خاطره ډیره راګرځي یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنۍ ورځ شپې چې د ډیر لند وی نو الوړی کی که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپخین درې بجې الته شاید د ماسپخین منزور سره وشي قضا شوی نو وسی دا سټی می خو ژمی کی بیا درې بجې غد مازیګر د منځ وخت وی وخت داخلي ګو د جمعات مولای امام اذان کوي نو دغه ټیم په باندې درې بجې وی منګه د سنف نه یو استاد کریډیټ ډیرو غزیده یو لږ دقیقې وو وختلې چون هغه کریکولم لګ ډیرو دلته چې مونږه استاد صنف نه وته مونږ هم صنف نه وته دی وخت یاده علوم دینی استاد راغله و چیرته زم مونږ جمع کو هغه استاد خو تیار مونځ کړی په اتاق کې هغه راته وایي زه تاسو لاړ شي جمع وکړې زه به هم غیر حاضر کوم دا راته لږه جالبه وه اوس هم کله ملګرو سره یادوو هغې مطلب دا و چې ګنې دا مونځ ولې تاسو په وخت نه کوو دلته میس کمیونیکیشن هغه سوی تفاهم په دې راغلی و چې هغوی ویل چې ګنې دا لس دقیقې مخکې تاسو ولې مونځ نه کوه هغه لس دقیقې وقفه دې دغې نیولې وه د بل استاد ځای کړې وه دا لږه جالبه خاطره وه راته
بله تاسو مخکې اشاره وکړه چې کتابونه مو وژباړل آثار مو چاپ شول که په دې اړه معلومات راکړي چې څو کتابونه مو وژباړلي دي په کومو موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوي څومره ناچاپه دي
زه چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیا د انګلیسي ډیپارټمنټ کې په زده کړو بوخت وم زه چې له پوهنتون فارغېږم نو فراغت د مخکې زما درې کتابه چاپ شوي یو یې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې پسه ارواپوهنه باندې و او دویمه کتاب چې هغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي او درېیم کتاب یې هم بیا د غواړي ژوند مو ښکلی شي په نامه و چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنیو تفخخ لاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي بازار ته ارزه کیږي او ګڼ مینوال لري فیدبک راځي موږ ته او دې هدف پورې چې موږ دی کې یو کتاب د خژوان تګلار هغه دویم ځل چاپ ته ځي یعنی زر ټوکه چاپیږي د زر ټوکه د چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي نو دا خو د پونتون د 2019 کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي هغې نه وروسته چې فارغېږو بیا خو ښه ورته وزګارېږو او لاس او هغه مخه به ورته خوشې کیږي او په زمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېرېږي ځکه انسان پورې انرژي وي او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي نو چون ویپاڼو سره هم ډېر کار هغې وخت کې پیدا کېدلو یو اندازه حق و زحمت نه چې فوق العاده حق و زحمت ورته میلاوېدله خو ما یو کار دا کولو سروان صاحب محترم صاحب زما د کتابونو دا تعداد چې نن تر 8-10 رسېدلی دی هغه تر شا یو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړیو کې یادونه باید وکړم دا 2 کاله له رسنیو لیرې وم بیهایند د سینز وم هغه انګلیسي په اصطلاح باندې له سکرین د پردې تر شا وم نو په دې 2 کالو کې زما بیا ډېر کتابونه راغلي دي چې هغې مانې ما تر اوسه پورې خپل اظهار نظر نه دی څرګند کړی زما د کتابونو تعداد چې 8-10 ته رسېږي هغه لامل دا دی چې د ډېرو ویبپاڼو سره د حق و زحمو په بدل کې مو کار کولو هغه کوم ستراتیژي د دوی چې هغې مانې ورسره موږ خبرې کولې چې دغه لیکنې که تاسو موږ نه غواړئ کوم کانټینټ کوم ایسه چې تاسو ته موږ درکو د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کړي دا د لیکوال حق دی که هغه کتاب چاپوي که هغه میگزین یا مجلې ته ورکوي که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي نو هماغه و چې موږ وکولای شول چې زما د کتابونو تعداد تر 8-10 ورسېږي او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما دغه خپل حساب هم غلط شوی او زما کتابونه 19 چاپ شوي دي او ما فکر کوم چې زما ګیر 14 چاپ شوی دي نو تقریبا سروان صاحب محترم 14 کتاب البته 19 کتاب چاپ لرو او تعداد 8-10 تر رسیدي چې دا نوري نه چاپ دي
دا کتابونه ژباړي دي او که خپل آثار مو هم پکې شامل دي
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دي کې به زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړه وي ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړو هغه دغه کې مې کم کړو په تخلیق او 55 او لیکنه کې اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم
لکه مو شبو مو کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې واه زه خپل ما ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم هغه انګلیسي ونو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره آسان هم وه او مسلکي هم وه او حق مو کېده چې په دې برخه کې کار وکړو
نن سبا په څه بوخت یاست
ما مخکې هم لکه یادونه وکړه دا 2 کاله زه له سکرین او پردې شاته وم او غوښتنه مې دا وه چې زه باید دغه سلف ډیولپمنټ یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړو پروپوزل برخه کې مې کار وکړو نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته په هغه کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له 13 کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شموله او دغه بایکیفیت زده کړي
تاسو چې له چا سره کار کوئ، هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي، د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل این جی او یا این جی او چې ورته ویلی شي، په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه اوارنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي، د هغې لپاره بیا نیشنل این جی اوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي، ځکه دا افغانستان د کلچر، دود او دستورو د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کومې پروژې چې وي دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولي، نو دوی چې دا پروژې اخلي عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی، این آر سی او همچنان یونیسف او دغه شیان نورو نړیوالو ادارو یا د یون کمپاونډ هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي، نو دا هغوی څخه اخلي او دلته په افغانستان او بیلابیلو ولایتو ولسوالیو کې تمویل تطبیق کړي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغېز نه درلود، دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره، د حالاتو په تغیر سره، یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي، چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو داسې وڅارن سه محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپاڼو سره ما کار کړی او ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم، بل ما په معرف کې ډېر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په عرصه کې، او دا خو د منیجمنت برخه، د لیکنې او تخلیق او د پروپوزل برخه، دا قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلې نو سی خو ورال کوم فکر وکړه د یو سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي، نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او حتی وکړي تلاش وکړي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي، نو خصوصا د حالات بدلون یا په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما باندې کوم خاص اغیز نه دی کړی، خو شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا د مخکې یادونه وکړه، البته په دې باندې بیا تاسو سره خبرې وکړم چون یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې تر ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکیټس هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا پورې زده کولی شي، پکې بیزی وساتل شي، دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستاسو د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول ولوبوي. نو ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دي کړی وی، او حتی دې پورې چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې زه شارټلیس هم شولم، خو بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر تر راجمه کو او فکر وکړو دا د زما د ژوند په اګدون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو، نو زه فکر کوم د دې تر شا هم د غرازو
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی، کوم سفر په اړه کراته وایس کوم خاطره کله سفر سره لري؟
مننه، ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کوم د مکتب دوره او د خنځي دورې نه سړی فارغیږي، نو هدا خپل به سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم، هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیس کال کې چې کله فارغیږم، البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وته چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي، او چې موږ په یو بورس کې د آی سی سی آر بورس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي ونه کړل چې دلته تحول راځي، کسی پسی یا خو دی خو شویل او هغه بورس هم د منځه ولاړ، ځکه سفارتي اړیکې د هندستان سره ختم شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماستر ډیګري له هندستان څخه واخلم، نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وکړه کوم یو ته متیار سلیک شوی مو، نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تلی راغلی و، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللی و، خو یو خاطره چې راپیدېږي هغه دا و چې کله به مونږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچول او په دې به تیرېدلو، نو هغه وخت د تذکرې باندې پوښتنه کوله چیرته ځي څنګه ځي، داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هېواد ځي خپلو خلکو ته هلته به مړی ژوند چا به خور هلته پاتې وي د چا به ترور د چا ماما د چا کاکا ځکه دا د ډیورن لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه د تورخم نه د سپین چمن نه د سپین بولدک او د چمن نه دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولای زیات وخت دغه خپلولي مراسم تر مسکی دي هم متاسفانه
په خپل په وطن کې دي چیرته سفر کړی دی کنه کوم ولایت
بله ما چون په دې خبرو کې خپل کتابونه کتاب ست عموم د سیادتونه ونه کړم په کوم برخه کتابونه کړی دي هغه به تاسو مشخص کوم دي چې یو برخه یون لیک ده سفرنامې دي چې د خدای تعالی په فضل سره تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده د پلازمینه ننداره د نوم ده د کابل ته موږ یو علمي سفر البته یو فرهنګي سفر درلودل د فرهنګي ځای نوم لیدنه کتنې سره کولې هغه کتاب بشپړ دی په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره او همداشان د بیلابیل لوی مطبعو سره موږ لیدنه کتنې کړې دي غو کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پسې ټول ذکر شوی دی خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه د پکتیا لوګر کونړ لغمان مزار شریف سمنګان بغلان دغه ولایتونه البته مالیدل دي خو ما ورته فولډرم په کمپیوټر کې تیار هغه خام مواد چې ورته ویغه مې اچولې دي چې زه په وخت سره وتوانېږم او سیاداشتونه مې خسته چې دغه یونلیک بشپړ کړم ځکه دی ولایتونه غزار و خم سفر بیم کولې شمه واکین قصې چې را سره شتغم په ځای کوم
لکم سپورت سره مو دلچسپی شته په خپل هم ورزش کوي
پوخا البته ما کرکټ ډیر کول زکه د دې زیاده د جامعه داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدل نو زه خپل می کرکټ کول او زه فکر کوم چې زال لاونډر و مزه کوم هم بالینګ کوم او هم البته بیټینګ کول یا توپ هنه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیان نشته ما په شار کې ستاسو په شار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په اول سالي کې وسیږي ځکه هغه زما خپل اوس باور دار اجازه باید والیبال او فوټبال وکم او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوم زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم یو خدای دې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي ځکه چې یوازې افغانستان په ځان بسیا کولای شي او په دوم قدم کې ډېر حوصله نه باید کار واخیستل شي په ژوند ژوندۍ کې ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ضروري تر یو کاکا یو ماما د زوی ولو خدای مکه بیا اند ژوند هم تاریخ شي او د بده یو ترپ غنی ژوند ته دوام بیا ورکوي زما هله دا چې هم په مینا محبت هم د تعلیم څخه دک ژوند ولر ډیر مننه
کور ودان سلامت اوسه
د اسدی ملما حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له اسدی رادیو واوریده
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.